مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. زه نجیب عامر درته هرکلی کوم او د یو ساته خبری غړی به تاسو اوري. په دې کې په لومړی نیمای کې هم رپورټونه را سره دی، په دویمه کې هم، او تاسو د دې محل خبرونه ول به احمد الله نووري لاغي روس درته د دې خبرونه رپورټونه درپېژنو چې کوم رپورټونه د خبرېدو لپاره غوره شوی.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سرټکی. په شمالي وزیرستان کې وسلوالو په امنیتي سرتیرو حمله کړې. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان کرونا وایرس وهلې، او د جمهوریت د ملاتړ نړیوال سازمان فریډم هاوس په خپل راپور کې ویلي په نړۍ کې په لسم کال د انټرنیټ ازادي کمه شوې. اوس د خبرونو تفصیل. چارواکی وای بیګا د شمالي وزیرستان په میرالی کې وسلوالو په یو امنیتی پوسټه بریټ کړي. د سیمې د ځلی انتظامی او چارواکی د نوم نه خودلو په شرط مشال ویډیو ته وویل چې په پتاسی اډا پوسټه حمله کې یو امنیتی اهلکار وجل شوی او شپږ نور جوبل شوی دي. د سیمې امنیتی چارواکی وای زخمی شوی امنیتی اهلکار د بنو فوزی اسپیټال ته رسول شوی او په سیمه کې د لټون عملیات پیل شوی دي. د حمله ذمہواری لا چا نه ده منلې. تر دې دوه ورځې وړاندې هم په میرالی کې د امنیتی ځواکونو گاډې د سړک خخ ماین چاودنې ښکار شوی وو چې پکې یو تن جوبل شوی وو. د شمالي وزیرستان په دتخیل کې د نورو خلکو ترڅنګ نږدې 300 پښتنو میرمنو په خپل سیمه کې د ناامنۍ په ضد احتجاجي ناسته پیل کړې ده. دوی وای د سیمې شاوخوا 13 تنه ځوانان یې امنیتي ادارو وړي دي چې باید خوش کړل شي. د سیمې امنیتی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې نیول شوي کسان په بدامنۍ کې ککړ دي او پر ضد به یې د قانون سره سمه کاروایی کیږي، خو مظاهره چیان وایي کله درک کړل شوو کسانو کم جرم کړی وي نو باید عدالتونو ته دې وړاندې کړل شي. په پاکستان کې د کرونا وایرس د مثبتو کیسونو شمیره 3,40,463 ته رسیدلې ده. د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویب پاڼې له مخې په تیرو 44 ساعتو کې د کرونا وایرس 615 نوې پیښې ثبت شوي او 14 کسان ته مړ شوي دي. تر نن سهاره له کرونا وایرسه 6,601 کسان مړ شوي دي، خو له کووېډ 19 ناروغۍ تر 3,05,000 زیات کسان رغېدلي هم دي. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې د کرونا وایرس په اړه لوړپوړو حکومتي چارواکو د وایرس بیا خپرېدو خبرداری ورکړې. د صحت محکمې په خلکو غږ کړی چې د کرونا وایرس مخنیوي لړ کې په حکومتي لارښوونو دې عمل کوي. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان کرونا وایرس وهلې دی. اعلی وزیر په خپل ټویټر پیغام کې ویلي چې د کرونا ټیسټ مثبت راغلی چې له امله یې ځان په خپل کور کې قرنطین کړی دی او هر قسمه سرکاري مصروفیات یې د 14 ورځو لپاره ځنډولي دي. تر اوسه نه ده معلومه چې نوموړی د ناروغۍ څه علامات لري او که نه. تر دې مخکې دوه ورځې وړاندې د بلوچستان پارلماني سیکرتري بشرارند کې هم د کرونا وایرس تصدیق شوی و. د بلوچستان حکومت ویان لاقد شهوانی ویلي چې جام کمال خان د کرونا مثبتېدو نه مخکې د اسلام آباد او گوادر دوره کړې وه او هلته یې په بیلابیلو غونډو کې برخه اخیستې وه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په هلمند کې د ملي اردو دوه هلیکاپټرو غورځېدو په پیښه کې 9 کسان وژل شوي. دفاع وزارت نن په یو بیان کې دا خبره کړې ده. په بیان کې ویل شوی چې تیره شپه د هوایی ځواک 2 MI-17 هلیکاپټر له ناوی ولسوالۍ نه د پورته کېدو په وخت له تکنیکي ستونزو سره مخ شوې او ولوېدلې چې پکې په هلیکاپټر کې سواره 9 کسان ووژل شوی. چارواکي ویلي دا پیښه څېړي. د دفاع وزارت لخوا د دې پیښې تر رسمي تایید مخکې رسنیو د وژل شوو په اړه بیلابیل شمیرې خپرې کړې وې. د هلمند په ناوی، نادلی او د مرکز لخکرګا په ځینو سیمو کې د افغان فوجیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ له تیرو 3 ورځو راهیسې جګړې روانې دي. د افغانستان د لغمان چارواکي وایي چهارشنبه په سهار د مهترلام ښار اسمت چوک ته څیرمه د استخباراتو د مشر په موټر ماین چاودنه شوې چې 3 کسان یې وژلي او 14 نور کسان یې زخمیان کړي دي. د لغمان د والی ویان اسدالله دولتزی وایي چې په زخمیانو کې یو تن فوزي افسر هم دی. د ډیموکراسۍ د ملاتړ یو نړیوال سازمان فریډم هاوس وایي چې په نړۍ کې د انټرنیټ ازادي په لسم کال په مسلسل ډول کمه شوې ده. واشنگتن میش سازمان د اکتوبر په 14 په خپل یو نوی راپور کې ویلي چې د کرونا وایرس وبا په پلمه په نړۍ کې حکومتونو آنلاین څارنه د مخالفینو خلاف کاروایانې او په ټولنې د کنټرول لپاره د نوو ټکنالوژۍ نظام پراخ کړی دی. د سازمان په خبره د دې په نتیجه کې په رپورټ کې شاملو د 15 هیوادونو څخه په شپږ شو کې د انټرنیټ ازادي بدتره شوې او یوازې په 2 ملکونو کې حالت ښه شوی دی. دا اتر دے محالا دا مشال ریڈیو خبرونا
دا احمد اللہ چی تاست خبر نوڑان دے کول پا پات خبرونا کی چی کم ریپورٹونا بتا سواو رای زنی دادی په شمالي وزیرستان کې پر امنیتي پوستا برید کې حکومتي سرتیرو ته مرګ ژوبلا وخته په ډیړه رپورت لرو په کوز دیر کې خلک وایي وسلوال فعالیتونه زیات شوي حکومت ته مخاوني سي په بلوچستان کې د یو ماشوم سره د جنسي تیري او دغه د وژلو پیښه مخې ته راغلي د پولیس څخه کوي
او پرون دے پا واقعی کی ککن خلق چی دوا مرکزی کردار و آغای ونیول او داغو سا نور تفتیش روان دی
مریم نواز وای د عمران خان حکومت تر نوې کال نه شي پاتې کېده د مسلم لیگ نون ګوند د قومي سملې غړی عبد الله مو پختله
مریم په دې کانټیسټ کې ویلي چې حکومت کم بای سکروڑ چې کم تنور کې چول لیدنه دا خلکو کم غوسه دا خلکو کم جذبه چې درنه ته وګوري په 16 مده بالکل ریفرندم دی گورنمنت اگینست
فریډم نیٹ ورک وای پاکستان د هغو هیوادونو په قطار کې شامل دی چې د کورونا پر مهال د بیان د ازادۍ مخه نیولې ده دا نو رپورټونه په دې خبري غړې کې اوریدل شي د شمالي وزیرستان چارواکي وایي تیر شپه میر علي سیمه کې وسلوالو د غوي پر یوې پوستې برید کړی چې پکې یو پوځي سرتیر مړ او شپږ نور ژوبل شوي دي امنیتي ادارې وایي د غوي سرتیرو هم ځوابي برید کړی خو دا نه د معلومات چې وسلوالو ته هم څه ډول زیان اوښتی که نه په دې وروستیو کې په سیمه کې دا ډول بریدونه زیات شوي دي نور حال د عمر وزیر په راپور کې
شمالی وزیرستان کے امنیتی چارواکو پولیسو او ضلعی انتظامیہ پوینا تیرہ شپا د نامعلومه وسله والو لخوا میرعلی پتس یاڈا پوستا باندې برید کې یو اسکر وژل شوی او شپږ نور ژوبل شوی دی د ضلعی انتظامیہ یو چارواکی چې نه غوښتل خپل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې تیرہ شپا 12 بجې وروسته میرعلی پتس یاڈا پوستا باندې وسله والو برید وکړ امنیتی چارواکی وایي چې دوی ځوابي کاروایی کړي خلا هم د مخالف لورینا د نقصان اطلاعات نه دی راغلی د دوی په وینا وسلوالو لخوا برید کې حوالدار محمد نواز وژل شوی سپاهی اسد امیر منیر نذیر آصف داود اشفاق مختار او حوالدار پرویز ژوبل شوی دی چې د بنو فوزی روختون ته رسولی دوی وایي د برید پس عسکرو سیمه په ولکا کې اخسته او د ککړو وسلوالو د نیولو لپاره د لټون عملیات پیل کړي یو لوړپوړی امنیتی چارواکی مشال ریډیو ته وویل چې سیمه کې د امن باوري کولو لپاره امنیتی ځواکونه شپه ورځ په هڅه کې دي چاته هم د امن خرابولو اجازه نه ورکوي وسلوالو زید مخصوص عملیات به دوام ولري شمالی وزیرستان کې په دې وروستیو کې په امنیتی ځواکونو وسلوال بریدونه د سړک غاړې بامی یا ماین چاودنې او د بدم نه پیخې زیاتې شوې دوه ورځې وړاندې یعنی د تیرې دوشنبه په ورځ هم میرعلی کې امنیتي ځواکونو گاډی ته د سړک غاړې ماین چاودنه شوې وه چې یو اسکر پکې ژوبل شوی و د اکتوبر په دوهمه نیټه شمالي وزیرستان بویا کې د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ نښته کې د چارواکو په وینا دوه وسلوال وژلي شوي ول او درې اسکر هم په دغه نښته کې ژوبل شوي ول ورځ پس یعنی د اکتوبر په دریمه نیټه میر علي خیسور کې په لنډمهاله عملیاتو کې د چارواکو په وینا دوه نور وسلوال وژلي شوي ول یو اسکر ټپي شوی و عمر وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا د کوز دیر ځنی سیاسي شخصیتونه او لسی خلک وایي چې هغلته له تیرو دو میاشتو راهیسې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي هغوی وایي په یاده سیمه کې وسلوالو ځینو خلکو ته مالي او ځاني تاوانونه هم وراړولي خو بعضې خلک بیا له ویرې غږ نه کوي د سیمې مشرانو په دې لړ کې د پولیسو سره یوه جرګه هم کړې ده بلخوا حکومت وایي په سیمه کې د راپورته شوې بد امنۍ د ختمولو لپاره عملیات پیل کړي سیل د اسرائیلو مومن پر رپورٹ کې
د کوز دیره د چکدری سیمه پروفیسر شاه خالد چې په یو کالج کې استاد دی وای نن هم ورته وسلوالو په فون دړه کور کړی چې دوی خلاف په حجرو جماعتونو او ټولنیزو رسنیو کې کمپاین بند کړي ګنې و به وجل شي. نوموړي په سېشنبه مشالې ته وویل وسلوال چې ځان د تحریک طالبان پاکستان غړي بولي په میدان سیمه کې یې تیره میاشت د سکول یو استاد انجینیر سیدالله خان په ډزو ووجلو. دو هفته مخکې یې هم په دغه سیمه کې یو کور ته لاسي بمونه ور وغورځول خو چاته پکې مرګ جوبله وانه وړېدا. د په خبره هم په روانه میاشت کې وسلوالو د یوې موبایل کمپنۍ ټاور په چاودیدونکو توګو سره والوزولو. دا وایي د دوی د سیمې په جماعتونو کې اکثره وسلوال چنده راټولوي. شاه خالد وایي دوی نه غواړي چې سیمه یې د وسلوالو په پټنځای بدل شي او بیا دغلته پوځي عملیات وشي.
دا کم جهادي تنظیمونه دي زارې زمونږ دې علاقې نه ختم کړی شي چې مونږ نه غواړو چې یاره په مونږ دې الزام بیا خلک ولګوي چې یاره مونږ دې خلکو له ځایونه ورکړي وو مونږ دا خلک ځای کړي وو. نو کچرې سبا د پاکستان فوج یو دلته کې آپریشن کوي یا دا خلک ختموي او بیا راغلي چې مونږ ته نقصان راغلی شي بیا مونږ اعتراض کوو نو خلک به بیا مونږ ته دا تانه راکړي چې یاره خو تاسو ځای ورکړی وو که نه.
د دوی د میدان سیمې مشرانو په اتوار ورځ د سیمې له پولیسو مشر سره په یوه جرګه کې دا پوښتنه راپورته کړه چې له افغانستان سره پر پوله د ازغن تار د امنیتي سرتیرو او په سیمه کې د ګڼو چک پوستو د موجودګۍ باوجود څرنګه د تحریک طالبان پاکستان وسلوال د افغانستان له کونړ ولایته د دوی سیمو ته داخليږي بمې چاودنې کوي خلک وژني او دړکې ورته ورکوي. د جرګې یو ګډونوال عبدالمالک په چهارشنبه مشالې ډوته وویل دوی له حکومته غوښتنه وکړه چې په سیمه کې خپل عملداري قائم کړي.
په دې کې مونږ حکومت نه مطالبه وکړه چې تاسو خپل سکیورټي فورسز چې څونه دي د پولیس خصوصي نو دا دې په امن او امان په لحاظ په میدان کې خپل ریټ قائم کړي. 2015 پورې دا ریټ قائم وو بیا اوس په څنګه چلو شو چې ناسا په دا ریټ کمزور شو او تاسو مطلب دا ده چې خپل ریټ د حکومت هم دا کیو مکمل تعاون وسه جرګې وکړو چې جرګه به د دوی سره د سیکورټي فورسز چې څونه دي په علاقه کې راځي سو مکمل تعاون کوي او هغه ته کنداني ورکړه چې موږ تعاون کوو تاسو تعاون کوي خپل ریټ قائم کوي.
د کوز دیره د ډی پی او عبدالرشید خان موبایل بند راتلو او ډیپټی کمشنر سعادت حسن مرکې ته تیار شو خو د پښتنې تر اورېدو وروسته یې خپل موبایل بند کړو. البته له کوز دیره د حکومتي ګوند پاکستان د انصاف د صوبایي اسمبلی غړي شفیع الله دا ومنله چې له تیرو دوو میاشتو راهیسې د دوی په سیمه کې وسلوال بیا راپورته شوي دي. نوموړي په چهارشنبه له مشالو سره په خبرو کې پخلی وکړ چې وسلوالو د دوی په سیمه کې یو استاد وژلې او یاد نورې د بدمنې پیښې یې ترسره کړې دي. شفیع الله چې د درغلیو مخنیوي لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر ځانګړی معاون هم دی وایي دغه وسلوال له افغانستانه د دوی سیمې ته ورغلي خو پر ضد یې د پولیسو عملیات روان دي. د کوز دیره په تالاش سیمه کې د ډان رسمانی خبریال حلیم اسد په چهارشنبه مشالې ډوته وویل وسلوالو په سیمه کې هغه چاته مالی او ځاني تاوانونه اړولي دي چا چې د قلنګ پیسو لور کولو انکار کړی وو. نوموړی وایي د سیمې خلک ډیر زیات پریشانه دي او د وسلوالو له ویرې په دې اونۍ کې دوه کورنیو پیښور ته کډه کړې دي. حلیم اسد وایي د ده په فکر د بیرل افغاني مذاکراتو تر شروع کېدو وروسته وسلوال پر دې پوه شوي چې په افغانستان کې یې ځای ورکېږي نو ځکه یې د دیر په سیر سیمو ته مخه کړي.
روان دي د نیټو ځواکونو د امریکې او د طالبانو د انکا افغان د ایزاک را روان دي چې د افغان ګورمنټ او د طالبانو په خپل منځ کې د هغه کېږي نو هلته کې چې امن راځي بیا تیر ورځو کې راغی چې عبدالعبدالله د پاکستان ته راغلی وو نو دوه درې ځواکونو کې ډېر کول کر خبره دا کړې وه چې په افغانستان کې مونږ کوم چې تشکر دي
اسد زیاتوي کله چې په 2009 کال کې د دوی په سیمه کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات ترسره شول نو ځینې وسلوال افغانستان ته اوړېدلي وو چې د 2015 کال وروسته وخت ناوخته په دیر کې خپلو کورونو ته راتلل خو په دې وروستیو کې یې فعالیتونه ډېر زیات شوي دي.
د اسرار عالم مومن رپورٹ موریدو مشال ریڈیو ته خوږی دا خبرونه نیخ پنیغه د پراګل سټوډیو نورې په پیښور کې د تیر مسپخین په باندې 3 بجې دي. د شمالي وزیرستان په داخلو کې پرلت غزول شوې د ځای خلکو لخوا او احتجاج شوې دی. په دې احتجاج او پرلت کې په سلګونو میرمن او ماشومان هم ګډون کوي. دوی وایي امنیتي ادارې د دوی د سیمې ځینې سړي پورته کړي چې باید خوشي کړي. بلخوا د سیمې امنیتي چارواکي ادا کوي نیول شوي کسان په بدامنۍ کې ککړ دي او پر ضد به د قانون سره سمه کاروایي کیږي. خو مظاهره چانو دړه کړې چې که د هغوی غوښتنې ونه منل شوي نو احتجاج ته به دوام ورکوي. له بنو عمر وزیر رپورټ لري.
شمالی وزیرستان د داخل محمد خیل سیمه کې د پرونا پیل شوی پرلت دوام لري چې د سیمه د خزینه یا شزینه لخوا پیل شو. ورسته د سیمه مشران، ځوانان او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي په یاد پرلت کې شامل شول. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې امنیتي ځواکونو لخوا د کلی نیول شوي کسان دې پرېږدي. د فوزیه والا چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې نیول شوي کسان په بدامنۍ کې ککړ دي او د وسلوالو ملاتړي دي. د سپتمبر په 15 نیټه محمد خیلو کې نامعلومه وسلوالو پر فوزیانو برید کړی و. وروسته فوز د غلطه په عملیاتو کې د ځایي ولس په وینا د کلي 15 پورې کسان د شک په بنیاد نیولي. د محمد خیل سیمه اوسیدونکي او پښتون ژغورنې غورځنګ غړی سید انور داوړ مشال ریډیو ته وویل چې محمد خیلو کې یو شمېر خزینه او سړی په احتجاج دي. د خپلو نیول شوو کسانو خلاصون غوښتنه کړي.
محمد خیلې د لانډ کوم احتجاج وکړلو، سړک مې باندې کړلو، بیا د فوجون روغلل چې تاسو ته میز 18 ستمبر تار خلوص کی، بیا چې 18 ستمبر روغللو بیا کسون روغلوس نه کړل، دی بیا د شام تاریخ رو کړلو. کسون سړی میز وړی دی، دا ټول معصوم خلک دي او کچر ګنایا کړای میز ته یې چې عدالت ته پیش کا. نن هغه خوان دی مان دی هغه په انتظار ستړی شوول دا ټول شزینان وتله میز هغه وخت پیر کېرتا واپس نشي. میز ودا احتجاجی درنا کی دا سړک می میزبان سوتی چې سه پیر میز ټول زمان می ورینا می واپس نه ورغلی.
د شمالي وزیرستان پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال اسد داوړ محمد خیلو کې روان پر لته خپل وینا کې وویل چې نن خزینه مجبور شوه چې په احتجاج راووته او د خپل مطالبه پوره کې دو پوره بناست وی.
میز توس هغه تر سړی چې د پوهنځو زنه بیا پر دا کړل نه دې هاته مجبور شوې دي چې دای پر ډې بندر وتلې دي او د انصاف غوړي د ملخ کوم خواندې باندې روټ تر وتلې دي او انصاف غوړي دا سو وځ په وچا ساس نه دی ور وتلې دې سم مطالبات دي چې دا ځکای په 15 تاریخ باندې ای ډی بلاس شوې دو بیا یې په پتلاشه امیش په کېره باندې نه نه وتل چې چرته دا سپېښه وشي اے باوجود چې میر سره معاهده کړی دي چرته بم ټنګ وای میر به عام خلک ته سنوي دا نه خپل وعده پېژني سمرا میر مجبوري جوړه شوی د هر جمع کوله د پورا ا خبره میر سره منل نه وی دمر به میر په هیڅ صورت نه چکیږي.
کلامو چې په دې اړه شمالي وزیرستان کې د فوزالا چارواکو سره تماس ونیو نو یو لوړ پوړی افسر چې ورته لرسنوي سره د خبرو اجازه نه و دا نمونه خودلو په شرط یې مشال ریډیو ته وویل چې محمد خیلو کې تر ټولو زیات وسلوال بریدونه کیږي. نیول شوي کسان په بدامنۍ کې ککړ دي. نوموړي وویل هیچا ته د امن خرابولو اجازه نه ورکوي. بل طرف پرلتوال وایي نیول شوي کسان که ګناهګار وي نو عدالت ته دې وسپاري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د بلوچستان په قلعه عبدالله ضلع کې پولیسو دوه کسان په دې شک نیولې چې ګوندې سورز وړاندې په یو نه کلن ماشوم باندې جنسی تیرې کړو او بیا وژلو. بلخوا د بلوچستان های کورټ د پیښې په اړه معلومات غوښتي او چارواکو ته عدالت ته د راپور وړاندې کولو حکم کړی دی. عدالت په حکومت غږ کړی چې ماشومانو سره د زور زیاتی او جنسی تشدد د مخنیوي لپاره دې ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې په ماشومانو د جنسی تشدد او د هغوی د وژنې پیښې په دې وروستیو کې ډېرې زیاتې شوې دي. ایوب ترین له کوټې رپورټ لري.
د افغانستان پولیسو چیرمن د کل عبدالله ضلع په میزی اډه کې پولیسو د ډیرو هلو ځلو وروسته د یو نکلن ماشوم انعام الله سره د جنسي تیری وروسته د هغه د وژنې په تور کې دوه کسان نیولې دي. د کل عبدالله د پولیس په وینا چې نیول شوي کسان دواړه د انعام الله نږدې قریبان دي. په دې ترڅ کې د کل عبدالله اسیسټنټ کمشنر زکا الله دورانی و مشال ریډیو ته وویل چې د دغه کسانو سره دوی پلټنې چسپانده کړې دي.
د څو ورځې مخکې چې په میزی اډه کې پر ماشوم باندې د جنسي تیری او داغه بعد د ناشون مړینې کومه واقعې چې پیښ شوه پر هغه باندې داغه پر دې عمل کې د کل عبدالله انتظامیه ډیر په شدت سره په حرکت کې راغله او د ډیپټی کمشنر کل عبدالله د هدایاتو پر وړاندې کې د کل عبدالله لیویز ډیر چمتووالی ونیوي او پروند په واقعې کې ککن خلک چې دوه مرکزی کردار وو هغه ونیول او داغه سره نور تفتیش روان دي.
په دې ترڅ کې چې میکل د نامتو قانوندان علي کاکړ اډوکیټ سره تماس ونیوی نو هغه راته وویل چې د دغه ډول پیښو زیاتوالی یو لوی علت په عدالتو کې د مقدمو قرارواری هم دی.
خپل ریکوایرمنٹ انسان پیدا حرکت کوي نه دا مینٹل فرسٹریشن دی نا بیک گراؤنڈ کی ډیر شیانی نا اب تک وګوره دا اکثر داخلی ولسی اکثر نزدې همسایګانی اکازوی وزا
خود نفسیات کارپور ډاکټر غلام رسول پر ماشومانو د جنسي تیری او وروسته د وژنې بیلابیل هیلتونه څه په داسې ټکو کې راته بیان کړل.
دا لوی وجوهات دي هغه د دې سي خلک دي هغه کا دینی تور په یا سماجی تور یا جسمانی تور په څه ډیپریویشنز لري لکه اوس مثال سوشل ډیپریویشن هغه غریب وي دغه واده نه وي ځوان ته عمر پور سم نه رسیدلې څوک چې بیا نه جوړي وي څوک چې بیا هغه پښتونوالو په خپل باندې سیکشوالي ابیوز وي د څوک چې سایکوپیت وي چې مرته وي بدخوی نه مې خلک دي هغه مینټلی هم بیمار وي او سماجی تور دی چې کم خلک ډیپرایو ډیر وي او اوپن نه غږیږي د سیکس پر ټاپک باندې دی او بل سره تخپل د پر وخت باندې د سیکس د سټیسفیکشن بندوبست نه سوي لکه واده نه مور پلا چې هغه نه ور کړی یا غریبانان وي مې دې خلک شغو چې په زړه کې په دماغ کې کم ارج راسي هغه ارج نه سکول لکه اوس موږ د ګډو خلکو ارج راځي څوک زما د موټر څوک زما د واده څوک زما د بنگلی ټکی مرته شاو بنگلی تلاس نه چو موټر تلاس نه چو.
قانون پوهان وایي چې پروان کال کې په اپشن او کل عبدالله کې د ماشومان سره د جنسي تیری پیښې زیات شوې دي. په دې اړه به یو ځل بیا غوږ شو و علي کاکړ اډوکیټ ته.
زموږ په دغه علاقه کې په داسې سیمه کې د خاص کور کل عبدالله او پښین په دغه علاقه کې د فبروري 2019 د غباد تلرمه واقع ده او دا ټوټل څلور سره څلور کې څلور سره لکیان سره دي نو دا تعداد ونې زیاتې شي په دې کې یو کې خو یو دا وجه هم ده چې به دخل په توس پرې سزا نه ګرځي.
په دې ترڅ کې خپل ډاکټر غلام رسول زیاته کړه چې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره په کار دي چې د ځوانانو پر وخت باندې ودونه وکړل شي.
په دې شي باندې په کار دي چې خلک اوپن وژغږي ریډیو وژغږي ملاده پروژه ډاکټر د پروژه سیاسي لیډرز دي هغه د پر دې شي باندې وژغږي د دې مختلف شعور باندې اړخ باندې وژغږي او خلته د هغه سہولتونه ورکول شي چې په کوم باندې خلص دي هغه د چل ابیوز پر خوانه دي لکه مثال دغه جواب دي د فیملی ور جوړه دي د غورنه جوړه نه ورکوون دي که څوک مینټلی
بلوچستان های کورټ د نکلن ماشوم پر وژل کېدو سخت خواشنی څرګنده کړي او د کل عبدالله پولیسو ته په پیښه کې د تورونو کسانو په ضد د سختو ګامونو پورته کولو امر کړی دی. د بلوچستان های کورټ چیف جسټیس جمال خان مندوخیل او جسټیس عبدالحمید بلوچ له لوري په جاری شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې په صوبه کې د ماشومانو سره د جنسي تیری په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د های کورټ ججانو د صوبې کمشنرانو او ډی آی جی ته د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره د ځانګړي ګامونو د پورته کولو او په دې اړه رپورټونه و عدالت ته د وړاندې کولو امر کړی دی او د های کورټ و رجسټرار ته هم ویلي دي چې هغه دې د صوبې په ټولو کوچني عدالتو کې د دغه ډول کیسو شمېرې راغونډې کړي چې ژر تر ژره پر دغه ډول کیسو باندې فیصلې وسي. بل لور ته په کوټه کې د ماشومانو د تحفظ ادارې چایلډ پروډکشن ډایرکټر ابو الحسن و مشال ریډیو ته وویل چې په روان کال کې یوازې په کوټه کې د ماشومانو سره د جنسي تیری 25 کیسونه رپورټ شوي دي خو د ده په خبره چې ډېری کیسونه داسې هم شته کوم چې د قبایلي ټولنې له امله یې خلک یې نه ښکاره کوي. د یادونې وړ ده چې د روانې میاشتې په 8 نیټه د کل عبدالله ضلع په میزی اډه کې د نکلن ماشوم انعام الله مړی پر یوه درخته د پانسۍ په بڼه کې ځړېدلی میندل شوی و. وروسته د ماشوم پلار بور محمد د بلوچستان های کورټ د چیف جسټس څخه د انصاف اپیل کړی و.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
د مسلم لیگ نواز ګوند مرستیاله مشره مریم نواز وایي د تحریک انصاف ګوند او تر راتلونکي جنوري پورې نشي پاتې کېدی. د نوموړي په وینا خلک د ګرانۍ او نورو ستونزو له وجې له حکومت تنګ شوي دي، خو واکمن ګوند تحریک انصاف بیا وایي چې د دوی حکومت ځکه نشي نسکور دی چې د دوی تګلاره ګټوره ده او تر شا یې پوځ هم ولاړ دی. څېړونکي هم وایي داسې نه ښکاري چې حکومت دې په نږدې راتلونکي کې ختم شي. نور تفصیل د منور شاه په رپورټ کې.
د مسلم لیگ نواز ګوند مرستیاله مشره مریم نواز وایي د دې په اند د تحریک انصاف ګوند حکومت به د راتلونکي جنوري نه مخکې ختم شي. نوموړی د اکتوبر په 12مه د پاکستان آج ټي وي سره په مرکه کې وویل د اپوزیشن ګوندونو اتحاد یا پاکستان جمهوری تحریک مشرانو خیال دی چې حکومت به په جنوري کې نسکور شي، خو د دې په نظر د حکومت به تر هغې هم قائم پاتې نشي. په دې حکله د سوات شانګلی نه د مسلم لیگ نواز ګوند د قومي اسمبلی غړي عبادالله خان د اکتوبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان خلک اوس نور د دې حکومت نه تنګ شوي، نو ځکه به تر ډیره دوام ونه کړي. نوموړي د اپوزیشن ګوندونو د اتحادیې راتلونکي جلسې ته په اشاره سره وویل
حکومت خپله د هغه وزیران مشیران انکلوډینګ پرایم منسټر هغه چې کومې خبرې کوي نو زما نه دی خیال چې زمونږ اولنۍ جلسه وشي هغې نه وروسته هم نه پاتې شي. نو ځکه مریم په دې کانټیسټ کې ویلي چې د حکومت هغه انداز او کوم هغه چې ډیلیوري کوي کوم بای اسکروډ چې په کوم تنور کې اچولي کوم قید کې ورځولي دا خلکو کوم غوسه دا خلکو کوم جذبه چې درنه ته وګوري په 16 مده بالکل ریفرنډم دی گورنمنٹ اگینسٹ خلک داسې دومره تنګ شوی دی او خلک خپل روزي کوم منګ نه روزو نو خدای مکه وداوت لیډرشپ کدا پبلک راوته نو خانه جنگي به جوړ شي.
بلخوا د لکی مروت نه د واکمن تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی او د انساني ژوند د پرمختګ لپاره د قومي ادارې ان سی ایچ ډی مشر امیر الله مروت وایي د اپوزیشن د احتجاجونو په ترڅ کې حکومت نسکورېدل هیڅ امکان نه لري، ځکه چې د حکومت پالیسیانې ګټورې دي او پوځ هم تر شا ولاړ دی.
خوبو لیدلو باندې د موږ د چا پابندي نشو لګولی، دوی دې دا خوبونه ویني او موږ به لګیا یو کوشش به کوو چې د کوم خدمت وکړو او د کوم منشور باندې موږ راغلي یو دغه تر یو حد پورې موږ پوره کړو. او حکومتونه چې دي نه موږ د نواز شریف حکومت په درمې باندې یا په باندې لانګ مارچ باندې ختم کړی دی نه تو ختم کولی شي. یوه جمهوري طریقه ده او که اوس دوی دا کوشش کوي چې غیر آئینی طریقې سره بیا ختم کړي انشاءالله هغه هم اوس نشي کولی. ولې اوس فوج چې دی که نه هغه د آئینی حکومت په بیک باندې پوره ولاړ دی.
امیر الله مروت همداراز وویل حکومت منی چې په هیواد کې ګرانی راغلی او د قابو کولو لپاره یې ګامونه هم پورته کوي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې ډیر زر به په ګرانۍ کې کمی راشي. داراز د سیاسي چارو څېړونکي قریش خټک وایي اپوزیشن ګوندونه د سینټ د راتلونکو انتخاباتو نه وړاندې حکومت نسکورول غواړي، خو داسې ممکنه نه ښکاري.
تحریک انصاف نیشنل اسمبلی کې او په سینټ کې نمائندګي ده، نو د هغې د وجې نه د مارچ پورې د حکومت مخکې لاړو نو په ما سینټ کې به هغې ته ډېرې اسانۍ پیدا شي او په د سینټ انتخاباتو کې به پی ټی آی په دې پوزیشن کې شي چې بیا به د پارلیمان د دواړو هیوانونو نه چې د قانون سازي چې دي په اسانه سره کولی شي. نو د دې کوشش هم دا دی چې د حکومت چې دی ته داسې حالات پیدا کړي چې د مارچ د مخکې مخکې د حکومتونه چې دي په صوبو کې او په مرکز کې مات شي او صوبه نوې انتخاباتو ته لاره هواره شي. خو په ظاهره باندې فلل چې کوم حالات دي د هغې په دغه باندې داسې نه ښکاري کني چې د حکومتونو اسمبلیانې به د مارچ د مخکې مخکې ماتې شي.
دا په داسې حال کې ده چې سږ کال د ستمبر په 16مه جوړ شوی پاکستان جمهوری تحریک په ملک کې د حکومت خلاف احتجاجي جلسو اعلان کړي او ویلي دي چې اولنۍ جلسه به د اکتوبر په 14مه د پنجاب صوبې په ګوجروالا کې کوي. له دې وړاندې هم په پاکستان کې د بیلابیلو حکومتونو خلاف د اپوزیشن ګوندونو اتحادونو تحریکونه کړي، خو په مکمله توګه خپلو اهدافو ترلاسه کولو کې بریالي شوي نه دي. په 1998 کال کې د وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو د واکمنۍ خلاف پاکستان قومي اتحاد یا پی این اے، په 1998 کال کې د پوځي امیر جنرال ضیاء الحق د واکمنۍ پر ضد د جمهوریت د بحالۍ تحریک یا ایم آر ڈی، او په 2000 کال کې د پوځي امیر جنرال پرویز مشرف د واکمنۍ خلاف د جمهوریت د بحالۍ لپاره اتحاد یا ای آر ڈی د پام وړ تحریکونه وو.
اوس له احمد الله نه د خبرونو لنډیز اورو ځکه چې پېښور کې درې نیمې بجې شوې.
چارواکی وای بیگا د شمالی وزیرستان په میرعلی کې وسلوالو په یو امنیتی پوسټه برید کړي. د سیمې د ضلعي انتظامی او چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ویډیو ته وویل چې په پتاسي اډه پوسټه حمله کې د یو امنیتی اهلکار وژل شوی او شپږ نور جوبل شوی دي. د شمالی وزیرستان په دتخیل کې د نورو خلکو ترڅنګ نږدې 300 پښتنو میرمنو په خپل سیمه کې د ناامنۍ په ضد احتجاجي ناسته پیل کړې ده. دوی وایي د سیمې شاوخوا 13 تنه ځوانان یې امنیتي ادارو وړي دي چې باید خوشی کړل شي. په پاکستان کې د کرونا وایرس د مثبتو کیسونو شمیره 3,40,463 ته رسیدلې ده. د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې له مخې په 13 ساعتو کې د کرونا وایرس 615 نوې پیښې ثبت شوي او 14 کسان ته مړه شوي دي. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان کرونا وایرس وهلی دی. اعلی وزیر په خپل ټویټر پیغام کې ویلي دي چې د کرونا ټیسټ مثبت راغلی دی چې له امله یې ځان په خپل کور کې قرنطین کړی دی او هر قسمه سرکاري مصروفیات یې د 14 ورځو لپاره ځنډولي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په هلمند کې د ملي اردو 2 هلیکاپټرو غورځېدو په پیښه کې 9 کسان وژل شوي دي. دفاع وزارت نن په یو بیان کې دا خبره کړې ده. د افغانستان د لغمان چارواکي وای چهارشنبه په سهار د مهترلام خار عصمت چوک ته څیرمه د استخباراتو د مشر په موټر ماین چاودنه شوي چې 3 کسان یې وژلي او 14 نور کسان یې زخمیان کړي دي. د ډیموکراسۍ د ملاتړ یو نړیوال سازمان فریډم هاوس وایي چې په نړۍ کې د انټرنیټ ازادي په 10 کال په مسلسل ډول کمه شوې ده. واشنگتن میش سازمان د اکتوبر په 14 په خپل یو نوی راپور کې ویلي چې د کرونا وایرس وبا په پلمه په نړۍ کې حکومتونه آنلاین څارنه د مخالفینو خلاف کاروایانې او په ټولنه د کنټرول لپاره د نوو ټکنالوژیو نظام پراخ کړی دی. سره د دې چې نړیوال د اوربان غږ کړي د ارمینیا او آذربایجان د ځواکونو ترمنځ په بیل شوی ناګورنو قرباغ سیمه کې جګړه روانه ده.
د خبرنو لندیز مو له احمد الله اوریدونکو په دې دویمه نیمه کې هم رپورټونه درته لرو. د بشري حقوقو نړیوالې ادارې فریډم هاوس د انټرنیټ د ازادۍ په اړه یو راپور خپور کړی چې پکې راغلي د کورونا وایرس د خپرېدو پر مهال ځینو هیوادونو ته موقع په لاس ورغلی چې پر خپلو وګړو سار زیات کړي. په دغو هیوادونو کې پاکستان هم شامل دی. د بیان د ازادۍ لپاره کارکوونکو فعالانو هم مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي چې په پاکستان کې پر انټرنیټ د خلکو ازادي ورځ تر بلې ځکه کمه شوې چې حکومت موجوده قوانین په خپله ګټه د مخالفینو د خاموشه کولو لپاره کار کوي، خو چارواکي دا نه مني. د تحریک انصاف حکومت دریځ لري چې رسنۍ په بېساري ډول آزاد دي. بشیر ګواخ رپورټ لري.
د جمهوریت او بیان ازادۍ لپاره کارکوونکي نړیوالې ادارې فریډم هاوس د اکتوبر په 14 خپر کړي راپور کې ویلي چې د کورونا وایرس له امله راولل شوي حالت څخه په ګټه اخیستو ځینو هیوادونو معلوماتو ته لاسرسی کم کړی دی. د ادارې ویلي چې پاکستان په هغو هیوادونو کې شامل دی چې انټرنیټ کنټرولوي او آنلاین خپرېدونکي مواد چاڼي. فریډم هاوس ویلي چې د پاکستان په جاسوسي اداره ISI تور دی چې د ترګري ضد قوانینو په استعمالولو سره د ټلیفوني سیستم څارنه کوي چې د خلکو موقعیت او حرکت معلومولی شي. په رپورټ کې ویل شوی حکومت یو داسې بایومیټرک سیستم ته لاسرسی لري چې پکې د 200 میلیونو وګړو په اړه معلومات پراته دي چې د رپورټونو تر مخه د بیلابیلو ادارو سره شریک شوي هم دي. تر اوسه د پاکستان امنیتي ادارو په دې اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. په پاکستان کې د انټرنیټ کاروونکو د حقونو لپاره کارکوونکي د غیر سرکاري ادارې ډیجیټل رایټس مشره نگه داد وایي د فریډم هاوس دې راپور ته ځکه حیران نه ده پاتې چې په دې ملک کې د بیان ازادي تروړل نوې خبره نه ده. هغې د اکتوبر په 14 مشال ریډیو ته وویل
دا شی چې په پاکستان کې د انټرنیټ ازادي تر هر تیر کال نوره هم پسې کمیږي. د کورونا وایرس پر مهال هم چې کوم اپ جوړ شوی او مریضان چې په کومه طریقه تعقیبیږي هغه د خلکو شخصي ازادي په خطر کې اچوي. قوانین داسې جوړ شوي چې حکومت ادارو ته د بیان ازادۍ ماتولو ډیر واک ورکوي، خو خلک باید دا رقم کارونه کېدو ته پرېنږدي او باید چې عدالت ته ولاړ او خپل حق واخلي.
د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن ادارې د اکتوبر په 9 د ویډیو پورته کولو په تفریحي اپ ټیک ټاک بندیز ولګاوه. د دې وجه یې د غیر اخلاقي موادو خپرېدل ښودلې دي، خو دوی د اکتوبر په 12 په ټویټر لیکلي چې د ټیک ټاک چارواکو سره تماس نیولی او په دې اړه خبرو ته دوام ورکوي. د فریډم هاوس په راپور کې پاکستان پر انټرنیټ د بیان ازادۍ لپاره له 300 څخه په 68 نمبر ښودل شوی او ویل شوی چې ازادي نه لري. حکومت د الکترونیکی جرمونو د مخنیوي لپاره د پیکا په نامه یو قانون جوړ کړی دی، خو د انټرنیټ ازادۍ لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې بولو بی مشر اسامه خلجی د اکتوبر اکتوبر په 13مه مشال ریډیو ته ویل دا او ځینې نور قوانین په غلط ډول کاریږي.
مونږ کتل چې په ټی وی او په اخبارونو کې خو حکومت ریاست کافی پابندیانې لګولې دي، خو اوس مونږ ګورو چې په انټرنیټ باندې مغه پابندیانې راغو. نو څلور کاله کېږي چې پیکا قانون چې دی پاکستان پارلیمنت چې دی پاس کړو، نو هغه استعمال باندې چې دی ډېر زیات په انټرنیټ باندې چې دی خلکو آواز بند کول او خاموش کول کوشش کیږي ریاست طرف نه. او موږ دا رستو یو کال کې همدا کتل چې اکثر د صحافیان چې یا سیاسي کارکنان یا سماجی کارکنان، نو هغه چې اکثر چې یا نور پاکستانیان چې هغه په انټرنیټ باندې خپل اظهار رائے حق چې دی دا هغه استعمال کوي یا خاص کل تنقید کوي په حکومت یا ریاست باندې، نو بیا هغه باندې کیسونه اکثر کیږي او هغه ته چپ کولو پورا کوشش کیږي. نو دې کیسونو نه بیا د خلکو چې دی نورم یا زیاتیږي. هغه وایي چې مونږ باندې شاید کیس وشي، نو ځکه مونږ به خیال سره خبره کوو، او چې کم چې هغه زړه کې خبره هغه اکثر بیا نه کوي دې د لاسه.
د پاکستان آئین 19 آرټیکل وایي چې د مذهبي اقدارو او ملي امنیت ته په پام سره هر وګړی د بیان ازادي حق لري. د الکترونیک میډیا د څارنې لپاره د پیمرا اداره د دې مادي او خپلو قوانینو د عملي کولو دنده لري. د ادارې پر ټلویزیون چینلونو د ګڼو خبرلانو پروګرامونه په ظاهره له قوانینو څخه د سرغړونو له امله بند کړي دي. په دغو کې ځینې خبرلانو یې یوټیوب او فیسبوک ته مخه کړې او له هغه ځایه د حالاتو څېړنې وړاندې کوي.
السلام علیکم، نجم سیٹھی آفیشیل چینل کو دیکھنے کا بہت شکریہ.
السلام علیکم، میں ہوں تمکینت کریم اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی.
السلام علیکم. السلام علیکم جی، ابھی آپ نے جو ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے یہ گزشتہ.
السلام علیکم متی اللہ جان، ایم جے ٹی وی. اکتوبر کا مہینہ تو ویسے بھی
اس کتاب میں تفصیل سے جنرل اسد درانی اور اے ایس دلت نے.
السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ، تھینک یو ونس اگین فار جوائنگ آور لائیو.
دو پاکستان دے اطلاعات و وزارت دو ویب سائٹ تر مخا پٹول ملکی دو نوی ٹیلی ویژن چینل نا لسلو زیات ریڈیو سٹیشن نا او لدری سو څخه زیات رجسٹر رسپانی موجود دي. خود به سرحد خبرلانو ادارې د 2000 کال راپور خیجې دا مطبوعات په بشپړ ډول خپلواک نه دي. د اسیا لپاره د دې ادارې مشر ډینیل باسترد د اکتوبر په 14مه مشال ریډیو ته ویل
پریس فریډم از ابسولوټلی اسنشل.
د وای د بیان ازادي د یو جمهوریت لپاره ډیر اهمیت لري. دا له چارواکو څخه د حساب غوښتلو تر ټولو ښه چاره ده. موږ هر کال د رسنیو د ازادي معلومولو لپاره د هیوادونو لیست خپرو. پاکستان اوس مهال له 180 هیوادونو څخه په 145 نمبر دی. دا ښه پوزیشن نه دی. په دې ملکي خبریالان خوندي نه دي او بیلابیل ډلې ژوند ګواښي. د دې ترڅنګ د حکومت تر څرګنده سنسرشپ لاندې هم دي. خو د پاکستان حکومت پر رسنیو څار او د هغوی کنټرول نه مني. وزیر اعظم عمران خان په بیا بیا ویلي چې په پاکستان کې د خبرلانو ازادي بې مثاله ده. د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم د اکتوبر په 12مه ورته خبرې کړې. هغه په اسلام آباد کې خبرلان ته وویل چې حکومت د آنلاین او روایتي رسنیو خپلواکي مني او همیشه یې ترڅنګ ولاړ دی. خو نوموړي زیاته کړې رسنۍ د ریاست څلورم ستنه ده. اوس دا یو متل نه دی پاتې بلکې حقیقت دی. حقیقت په دې دی چې د وخت په تیریدو سره د ریاست د ادارو سره د رسنیو اړیکې زیاتې شوې دي. تاسو باید د خپل هیواد ښه تصویر وړاندې کړئ. د ریاست بیانیه رسنۍ یعنی تاسو جوړوئ. فریډم هاوس په خپل راپور کې ویلي چې په ډیرو هیوادونو کې حکومت پر انټرنیټ د ازادۍ کمولو لپاره له بیلابیلو لارو پر خبریالانو فشار اچوي. دوی په دې اړه ډیر وضاحت نه دی کړی. د سپتمبر په میاشت کې د پاکستان خوښه 500 خزینه خبرګانو د یو لیک له لارې د تحریک انصاف حکومت پر ملاتړ تور پور کړی و چې پر ټویټر او فیسبوک یې زوري. تحریک انصاف د دغه خبرګانو سره همدردی ښودلې وه او دا تور یې رد کړی و.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویو شپږ سوه یویش باندې. د بلوچستان زده کوونکو د سو نیو د احتجاج نه پس له کوټې نه اسلام آباد په لوري لاریون پیل کړی. بلخوا د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو زده کوونکي هم د احتجاج په توګه پرون کوټې ته پیاده روان شوي دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې د وروسته پاتې سیمو د زده کوونکو لپاره د ویډیا تعلیم پالیسي نه ختموي. هغوی ګیله مند دي چې د پنجاب په پوهنتونونو کې ورته داخلې نه ورکول کیږي. بلخوا حکومت وایي باید صوبایي حکومتونه د پوهنتونونو په مرسته دغه ستونزه هواره کړي. شانواز ترکزی تفصیل لري.
تعلیم ہمارا حق ہے، خیرات نہیں، خیرات نہیں، تعلیم ہمارا
قلم بچانے نکلے
دو بلوچستان صوبی پختانا او بلوچ زدکون کو پیاده لگ مارچ د ملتان تر کوټه او اسلام آباد شروع شوه د بلوچستان پختانه زدکون کی نن د اکتوبر په 14 کوټه ته پیاده روان شوه د دوی غوښتنه ده چې څنګه په تیرو کلونو کې دوی ته د ویډیا تعلیم ورکولو وعده شوی و هم هغه لړۍ جاری وساتل شي دوی وای چې د ملتان بهاودین ذکر پونتون او اسلامي پونتون بهاولپور انتظامی دوی ته ویلي چې دوی باید د داخلو او د استوګن ځایونو لپاره پیسې جمع کړي اسحاق خان ترین هم یو زده کوونکی دی وو ویل
مرد ریزرو سیټ په حواله باندې کاغه بلوچ رن کونسلو کاغه ایکس پاټا والا کاغه د بلوچستان نشرونټو ټولو دغه یو پوینټ وای د ریزرو سیټ والا لکه مست یو پوینټ هم تروس پور دوی نه منل مر مایوس سو لدغ مایوسی سمونه وزو بلوچم پیدل یونیورسيټي سو ته پیدل لانګ مارچ باندې تر اسلام آباد پوری عمر هم پیدل لانګ مارچ تر کوټي پوری زین
خود بهاولپور پوهنتون ترجمان د تیر میاشتې په وښتمه ویلو چې دغه زده کوونکو د وړیا تعلیم پالیسی ختمه شوه نه ده خو دوی به وړاندې د خپل زلو سرکاری انتظامیو لخوا نامینیشن یا د داخلو لپاره د نامزدګۍ کاغذونه دوی ته راوړل خو سږکال نه دی راوړي د مارک په میاشت کې د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا د جاري شوي یو اعلامیه تر مخه صوبایي حکومت د پاکستان ټولو پوهنتونونو ته ویلو چې پوهنتونونه دې باید زده کوونکو ته نیغ په نیغه داخلي ورکړي او دا هم بغیر د نامزدګۍ د کاغذونو په دغه ورځو کې د کورونا له وجې ټولې سرکاري ادارې بندې وې نو زده کوونکو به آنلاین داخلي کولې پروند اکتوبر په 12مه د بلوچستان بلوچستان د کوم کې د ملتان لاهور او تر هغه وروسته اسلام آباد ته پیاده ور روان دي
چلو بلوچستان کی خاطر نکلے ہیں آو ہمارے ساتھ چلو
بلوچستان کو بننے دو بننے دو بلوچستان کو بننے دو
د بلوچستان د ز د کوم کو د پاره سینټ اف پاکستان لخوا د 13 میاشتې په ومنټه یاد په هنتونونو ته سفارش شوه چې د دوی سکالرشپونه دي بن نکړي خو د 13 میاشتې په شلمه د بهاودین ذکر پونتون ملتان د رجسٹرار لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی چې وړاندې به د بلوچستان او د سابقه فاټا زده کوونکو فیسونه د دغه صوبو حکومتونو دوی ته ورلیږل سږکال یې دوی ته فیسونه نه دي ورلیږلي چې پوهنتون د مالي مشکلاتو سره مخ شوی دی او په دغه پوهنتون باندې تر د دغه نیټې پورې 400 میلیون روپۍ اضافه بوج جوړ شوی دوی اخیر کې دا هم لیکلي چې اوس باید زده کوونکي په خپل د پوهنتون او د استوګنځایونو فیسونه دوی ته ورکړي وقار بلوچ د بلوچ سټوډنټس کونسل چیرمن دی او د خپل په بهاودین ذکر پوهنتون کې زده کوونکي هم دي د دغه پیاده مارچ اسلام آباد روان دي مشري کول او مشال ریډیو ته وویل
2007-08 کو پاکستان کے طلبا کے لیے پنجاب کے مختلف انسٹیٹیوز میں اسکالرشپ کی بنیاد
دے وے چے کال 2009 وتم رہا سی د بلوچستان د زدکون کو دپار د پنجاب په پوهنتونو کې مخصوص کوټه مقرره شوی و چې د هغه کوټه ورستو په زرګونو زدکون کې تعلیم حاصل وي خو لبد امر غد دوی مخصوص کوټه او اسکالرشپونه ختمول شروع شوی وړاندې سیټونه یا کوټه ورته نیمکړي و ولې سکه کال اسکالرشپونه ختم کړل او د نوی راتلون کې زدکون کونه لوی لوی فیسونه غواړي
اسکالرشپ ختم کر دیے گئے ہیں اور جو نئے آنے والے طلبا ہیں ان سے باری بھر فیسوں کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں
ته دواړو ډلو چې کومه کوټه ته هم روانه ده او کومه بیا اسلام آباد ته روانه شوی شمیرې د 40 تنانو پورې ده د پاکستان د سېنات غړی عثمان کاکړ هم د دغه زدکونکو په حواله ډیر اندېښمن او مشال ریډیو ته وویل چې د زدکونکو تعلیم خرابېږي
بیا د انساني حقوقو د بشري حقوقو کمیټې په سېنات کې ځ خپل ممبر هم بیا د ډیر اوغشتل سو د باودین زکریا نوشتي غوا چا سر ویل زه خو تیار یم هر څو داخلي غواړي مګر سکارشي په پنجاب حکومت راکې مړي نوشتي دونې توان نه لرو چې د دوی سکارشي برداشت کړو تر هغه پورې دا خبره صحیح مونه بیا د پنجاب وزیر تعلیم سره مش خبره وکړه گورنر سره مش خبره وکړه سکرټری سره مش خبره وکړه خدای ښکار کیږي چې وزیر اعلی چې هغه دا نه غواړي چې دا بچیان درته دا تعلیم حاصل کړي
دا په هنتونونو لخوا د غزد کوونکو تاخیری خبره داسې شوی چې دوی باید فیسونه جمع کړي او یاد د خپل صوبونو د ویډیا تعلیم د نامزدګۍ فارمونه دوی ته راوړي نو هله بورته داخلي ورکوي شنواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او
دا مشال ریډیو دا وخت د محل په پیښور کې پاوکم سلور بجی نو ریپورتونه هم لرو. پټنګ کې یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو ځایي مشر انور وزیر د نیولو حکم ورکړی. د سیمې پولیس وایي انور وزیر یې وروسته لاغې ونیو چې عدالت یې د ضمانت درخواست رد کړ. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي احتجاج حق دی او د خپلو حقونو لپاره به مبارزې له دوام ورکوي. له ډیره اسماعیل خان اشتیاق مسید رپورټ لري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ سویلی وزیرستان غړی انور وزیر 13 ورځ په ټانک شهر کې د سویلی وزیرستان عدالت گرفتار کړای او د ډیپټی کمشنر سویلی وزیرستان ټانک کمپاؤنڈ حوالات کې یې بندي کړای دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ د ټانک مشر شاه فیصل غازی د انور وزیر گرفتاری په حواله سره مشال ریډیو ته ویایي.
په دای فایر شې کې انور وزیر یې ونیو او په دای فایر شې د جیل ته تللی وو. د دې شې شری وې د څو مصرفیت واجب د دای پېښېتان نو پېښو چې د کوم ضمانت یو نیوي او په عدالت تاسو نو تاسو وکړه اې نیول څه دا وجه پاري نه غلط تاسو ښه تاسو نه ونتي په هغه فایر شي د جیل دا ولوزه نو شو په چې بنې ته جاج کوي چې تل حکومت ظلم دی تای و کی چې کوم دای عمل و کی په باندې ملي ته جاج و کی انا دا برداشت شي نه.
مشال ریډیو چې د انور وزیر د گرفتاری په حواله سره د سویلی وزیرستان پولیسو مشر ډي پی او شوکت علي سره تماس ونیولې هغه په دارنګ جواب
دا جون 2020 یو کیس و دای دغه جلسه و هغه کې دغه سلوګن زوالو روانه تانه کیس ته هغه کې بیا د خلاف اف آی آر در شو بیا هغه کې د بی بی اے کړو ا بیل کنفرم نشو او بیل و ته ریجیکټ کو او پولیس ته پاواله کو مونږ سره دا اوستان کې ده خو مونږ کسټډي ته پیښ کو نو چې کوم کسټډي راکه بیا به ځان سره وانی ته تانه ته بوزو کسټډي را نه کا بیا د عدالت اختیار دي بیا د جیل ته کی
د پښتون ژغورنې غورځنګ ټانک مشر فیصل غازی دا هم وویل چې د پاکستان ریاستی ادارو د طرفه په پښتون ژغورنې غورځنګ غړیو باندې د ملک سره د غداری غلط اف آی آر درج کړی شوی دی او کله و هم دوی د دغې اف آی آر او د جیلونو په وجه د پښتون سیمې د پاره د امن د وشتنې نه په چټ نشي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په دیروستیو کې په اسلام آباد کې د ټایګر فورس غونډه وربللې و او د خپل ګوند د ځوانانو په ډلې غږ وکړ چې هغوی دې په بازارونو کې د خوراکي شیانو په نرخونو نظر وساتي. خو په پاکستان کې د حزب اختلاف سره تعلق لرونکو سیاستوالو د ګرانۍ د کنټرولولو لپاره د وزیر اعظم عمران خان لخوا د ټایګر فورس ته کارولو په خبره نیوکه کړې او ویل دي چې د ضلعي انتظامیو او د حکومت د نورو ادارو په موجودګۍ کې د وزیر اعظم لخوا د ګرانۍ د قبو کولو لپاره د ټایګر فورس ته کارولو خبره د حکومت غیر سنجیدګي ښکاره کوي. نور حال د غلام غوث په رپورټ کې.
دا د پیښور د سبزیانو په بازار کې د شنې دنیا د یو خرڅونکي اوازونه دي. خو د ټماټرو، الوګانو او نورو خوراکي شیانو نرخونه چې لوړ شوي دي نو خرڅونکي د نرخونو په اړه هیڅ آواز نه ورکوي. د حضرت ګل په نوم د سودا اغیستلو لپاره راغلی یو تن مشال ریډیو ته وویل چې غریب سړی په بازار کې سابه هم نشي اغیستلی.
ما اوتی نری پال گیڑے پسوی پشل لپی سرو گیڑے میں چواخ سے چه روپیا نہ واخ سی کم گما کے پر 10 روپیا میں سرو گیڑے ہے چه بیام دواخ سی بیام پشل لپی درے ہے سے نری بم داسیو ٹماٹر سار راغل باغوان سارا پر اگر روپے سے 120 روپے سے اور گوپی چکم میں ہوے 50 روپے سے تور باٹی نڑ 50 روپے سے کچالا 50 روپے سے شین مرچ کې مکه به په دلندا چې زر په پسودا کې مثال ولله روپیا او خپل ویشل ورکو نه کم نه کی کده بجلی بیل ګوري یو پکې یو بل په دې لګوي بس زر شپږ زر او د روپیا بیل چې په تل کم دی نه ورو
د قیصر په نوم یو بل تن وای د ګرانۍ د وږي غریب خلکو ته ژوند تیرول ډیر ګران شوی دی.
ټیپر په
سو روپے کلو جی ٹماٹر پہ 120 روپے نو انتہائی دا غریب زندگی جی کم ڈیڑھ زیادہ گران دا انتہائی سخت دا غریب سڑی جون جی کم ڈیڑھ زیادہ گران دے دا مسلمانان دا غریبانان جی کم دے خودکشی کوڑ تو تیار دے جی دا خوراک چینا جی کم دے دا دا غشتو نبار دے جی بیا دے سر جی کم دے دا فروٹ فروٹ دا خو غریب سڑی سوچ نشی کوڑے جی اور سبزی کا نا اس اڑ جی کم دے اڑ ما گشت جی پر 1400 روپے بنے ماں پروڑا گشت جی اور بےکار اڑ جی نو دا حکومت جی کم دے دا وے مجھے انتہائی ناکامی دا
په عین حال کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ټایګر فورس په نوم د هغه لخوا په جوړ شوی د خپل ګوند د ځوانانو په ډله غږ کړی چې هغوی دې په بازارونو کې د خوراکي شیانو په نرخونو نظر وساتي او چرته چې خوراکي شیان په ګرانه بیه خرڅیږي نو هغه ته دې د ټایګر فورس لپاره په جوړ شوی انټرنیټي نظام باندې په دغه اړه معلومات ورکړي. په پاکستان کې د حزب اختلاف سره تعلق لرونکو سیاستوالو د ګرانۍ د کنټرول کولو لپاره د وزیر اعظم عمران خان لخوا د ټایګر فورس د کارولو په خبره نیوکې کړې دي او دوی ویلي دي چې د ضلعي انتظامیو او د حکومت د نورو ادارو په موجودګۍ کې د وزیر اعظم لخوا د ګرانۍ د قابو کولو لپاره د ټایګر فورس د کارولو خبره د حکومت غیر سنجیدګي په ګوته کوي. په پیښور کې دکاندارانو هم د عمران خان په دغه خبره نیوکې کړې دي. یو دکاندار وایي هغوی ته چې مالونه په ګرانه بیه راځي نو هم د ګران نرخ سره سم به یې په ګرانه بیه خرڅوي. هغه وایي ګراني قابو کول د ټایګر فورس په وس کې نه ده، بلکې دې لپاره یو کوټلي اقتصادي پالیسي جوړول غواړي.
چې زه یو شی پروت یې زما په الماریو کې خرابېږي هغه زه څه خرڅ کړم؟ شخصتو والی وینه جی انډه وځي 170 روپے کې ماته په خپله پرې وځي 170 روپے درجن دي. ماچس جی 150 ته ورسېد، یو ماچس 3 روپے او مکه په روپے باندې خرڅېدو. جی یاره جی دې ټاګر فارس دې څه تعلق دی؟ حکومت په خپله څه شي ته ناسته؟ دا عوامو د خدمت لپاره نه ده.
خود اطلاعات او وفاقي وزیر شبلی پراس تر دې وړاندې ویلي وو چې د ګرانۍ نه علاوه د هیواد د اقتصادي ودې نور ټول صورتحال د تیر شوي حکومتونو په نسبت په مثبت لوري روان دی. هم د اقتصادي صورتحال او د ګرانۍ په لړ کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلۍ یو غړي اقبال اپریدي مشال ریډیو ته وویل چې د تیر شوي حکومتونو د ناسمو اقتصادي پالیسیو د وجې هیواد د ګرانۍ د صورتحال سره مخ دی، خو دوی هڅه کوي چې زر تر زره په هیواد کې په ګرانۍ قابو عمومي.
د موجوده حکومت خو لا دوه کاله کېږي دا 34,000 ارب روپے چې دا ملک مکروش و د دې چې کوم روزانه حساب سره 10 ارب روپے پې کول دي، یا بالفرض د دې دپاره چې کوم رینیو راځي او دا د دې په مت کې خرچ کېږي، نو ایا دا خود دې حکومت نه، دا خود دې شوی حکومت هغه غلطو پیسلو نتیجه ده چې نن په هر یو شی باندې لکه هغه اثر غورځېدلې دی. د ملک کوم وسایل دي هغه لګیا دي زیاتېږي، د دوی په وخت کې چې کوم پوزیشن و هغې نه هر یو شی سترانګ دی. حکومت 100% کوشش دی چې مهنګۍ کمه شي.
په ګرانۍ باندې د قابو موندلو لپاره وزیر اعظم عمران خان د خالی په ورځ په کنونشن سنټر اسلام آباد کې د ټایګر فورس غونډه هم رابللې ده او هغه به په دغه غونډه کې د ګرانۍ د قابو کولو لپاره خپله تګلاره وړاندې کوي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د خوست په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر میرمنو د جمهوریت په پلوۍ او په تیرو 13 کلونو کې د دوی په ژوند کې د شته پرمختګونو د خوندیتوب په ملاتړ ملي کمپاین پیل کړ. په دې ملي کمپاین کې میرمنې د غونډو له لارې له افغان حکومت، طالبانو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د قطر د دوحې په بین الافغاني خبرو اترو کې د میرمنو د حقونو مسله او د شته پرمختګونو ساتل کېدل په پام کې ونیول شي. دوی وایي کچیرې د افغان میرمنو دا غوښتنې وانه اوریدل شي نو د لاریونونو او غونډو په ګډون به له هرې قانوني لارې څخه په استفادې د خپلو حقونو د ساتنې لپاره مبارزه روانه وساتي. نجیب الله لوخیل رپورټ لري.
د سیشن به پورس د افغانستان د یو شمیر نور ولایتونو پشان په خوست کې هم یو شمیر خزو د یوې غونډې له لارې د دوی د حقونو د خوندیتوب لپاره د جمهوریت ټینګښت او دوام یوازینۍ لاره وبلله. د خوست د ښځو چارو رئیس شافیه نورزی مشهد راډیو ته وویل د جمهوریت ملاتړ د افغان ښځو د ملي کمپاین یوه برخه ده.
موږ غواړو چې په ټول افغانستان کې یو سرتاسري کمپاین مېرمنې ترسره کړي او د مېرمنو غږ اوچت کړي د افغانستان اسلامي جمهوریت د نظام په ملاتړ. یعنی غواړو چې هغه څه چې موږ په د اتلسو کالو کې راسته راوړي دي او هغه حقوق چې د افغانستان اساسي قانون مقرره کړي دي د دوحې د صلحې په برنامه کې او د دوحې په فیصلو کې په نظر کې ونیول شي او بیرته تیر تاریخونه په موږ باندې تکرار.
د خوست د ولایتي شورا استازي زهره جلال په تیرو نولسو کلونو کې د ښځو په ژوند کې ځینو پرمختګونو ته په کتو وایي.
کله چې نوی ایوتم کالو دا نظام راغی موږ څلورم ټولګي پورې زده کوونکي جذب کړي وو. اوس شکر لله الحمد موږ سلګونه دوه ځا پاسان لرو، لسګونه لسانسه لرو، خو څنګه کې بیا په دولتي دوایرو کې مختلف موسساتو کې خصوصا په معارف او صحت قیامت برنامو کې خوشحالي سره به وایو چې ډیر ښه ونډه اخیستی دی ښځې.
خوستی فعالانی وایي افغان ښځو د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره مبارزه کړې ده. مدني فعال وزیره سعادت ویل که اوس هم د ښځو د حقونو د ضایع کېدو ویره پیدا شي نو دوی غلي نه پاتې کیږي.
د افغانستان مېرمنې رښتیا هم چې پیاوړې مېرمنې دي، د تاریخ په اوږدو کې دوی خپل حق او حقوق نه دفاع کړې ده. کوي به هیڅکله به د افغانستان د مېرمنو حق چې د پښو لاندې کېږي دوی به خپل غږ اوچتوي او سوله میز مظاهره به کوي او هره طریقه چې کېږي دوی به خپل لاسته راوړنې د لاسه نه ورکوي.
مدني فعال نادیا باوري ویل په دې هیواد کې د نږدې نیمایي هغه ټولو کورنیو د نفقې د برابرولو مسؤلیت ښځو ته ورته غاړې دی چې د کورنۍ سرپرستانۍ په روانه جګړه کې له لاسه ورکړي دي.
په افغانستان کې موږ په سلو کې 50% کورنۍ ښځې سرپرستي کوي. خپل بچیان، خاوندان، ورونه هر څوک یې لاسه ورکړي دي او دوی مجبوره دي چې کار وکړي، کار په مقابل کې نفقه خپلو بچیانو ته راسله کړي. په ټولنه به هم تاثیر همدا وي چې کله یوه خور په کورنۍ کې هغه له خپل حق نه محرومه کړي نو طبعا هغه اول خپل ماشوم سم نه شي روزلی، نوره کورنۍ نوره ټولنه خو ځان ته پرېږده.
د قطر په دوحه کې د څه باندې یوه میاشت مخکې د سپتمبر پر 12 د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو تر پیلېدو وروسته د توقع خلاف د جګړې د ښکېلو لورو لخوا نه یوازې تاوتریخوالی کم شوی نه دی بلکې جګړو زور اخیستی دی. په بین الافغاني مذاکراتو کې د ځینو نورو خبرو په خوا کې د ښځو د حقونو خوندیتوب هم د پیچلو خبرو څخه ده چې افغان حکومت یې د تېرو 19 کلونو له مهمو لاسته راوړنو څخه بولي.